د سهار 8 بجې شوې. السلام علیکم، یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي په سر کې هم څو خبرونه. د یونما سرپرست مارکوس پوتزل نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي. د امنیت شورا غونډه به د افغانستان په وخت مازدیګر 6:30 بجې پیل شي چې په ژوندۍ بڼه به خپریږي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوري نظام له وخته پاتې شوي استازي نصیر احمد فایق په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی پرون رسمن معرفي او خپل دنده یې پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې مولانا محمد محسن هاشمی تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال و. د راپور له مخې هاشمی ویلي خلکو ته خدمت کول او د امنیت تامین له لومړیتوبونو څخه دي. په دې وروستیو کې پنجشیر د ملي مقاومت په نوم د جبهې او د طالبانو د خونړیو انښتو شاهد دی. د دغو جګړو په پایله کې لسګونه کورنیو خپل کورونه پریښي او ګاونډیو ولایتونو ته یې پناه وړې ده. په ایران کې تیره شپه هم د حکومت ضد مظاهرې روانې وې. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغه د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زندانی شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهرچیان د ایران امنیتي ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤول بولي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څنګ د راپور له مخې د پولیسو په ډزو سره لږ تر لږه 30 مظاهرچیان وژل شوي. تر زرو زیات مظاهرچیان نیول شوي هم دي. د ایران چارواکو له مظاهرچیانو سره د نښتو پر مهال د پولیسو مرګ ژوبله هم تایید کړي خو دقیق ارقام نه دي اعلان کړي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان آیبیک سمدیاروف د دوشنبه په ورځ وویل چې د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریجا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي د روانو ټول پښتنو په وړاندې د استانې دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو په اساس دی. ښاغلی سمدیاروف ټینګار وکړ چې ولسمشر قاسم جومار توکایف به په دې برخه کې د خپل هیواد دریز روښانه کړي. دغه تشپنوم ټول پښتنه چې د جمعې په ورځ پیل او نن پای ته رسیږي د کیف، لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د غونډه کې د طالبانو د استازي نشټوالی په څه معنا دی؟
کله چې یو هېواد د ملګرو ملتونو په غونډو کې خپل استازی ونه لري نو هغه د انزوا وساته. د افغانستان له بده مرغه د نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماتیک تعامل نه لري.
نن د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله شپږویشتم تلین دی. کورنۍ یې په دې مناسبت داسې پریکړه کړې.
تصمیم گرفتیم
پریکړه مو وکړه چې یو ټوټه کرنیز ځمکه چې د هغه مرحوم پلار د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه د یو ښوونځي د جوړولو لپاره وسپارو.
زابل کې د کولرا پیښې زیاتې شوې. ناروغان او ناروغ لرونکي څه وکړي له یو متخصص ډاکټر سره غږېدل یو. او ایران کې مو د روانو مظاهرو وروستی حال هم اخیست. دویمه نیمایی کې درسي ساعت درته لرو. د بیولوژي مضمون پکې تدریسي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. رازو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما سرپرست راپور هم وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسنی وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړي. د دې موضوع تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه کې به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست مارکوس پوتزل لومړی د غونډې ګډونوال د افغانستان له اوسنۍ وضعیت خبر کړي. دا خبره یوناما په یو بیان کې کړې ده. د امنیت شورا تر دې ناستې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په جنیوا کې د بشري حقوقو شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې طالبانو د بشري حقوقو د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او ورځ تر بلې وضعیت خرابېږي. امنیت شورا داسې وخت د افغانستان د وضعیت په تړه غونډه دایروي چې د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي او ورسره د دوی حکومت د بشري حقونو په نقض باندې تورن دی. طالبان که څه هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو کارت څه نه وایي، خو د بشري حقونو د نقض موارد یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپله تېره اونۍ د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې په طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
لدی سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطي او لیسي دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لري کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنۍ دوه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطي او لیسي دورو کې درسونه ویل لزده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوان نجونې هم په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي. اخو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوریت نظام له وخته پاتې شوی استاذ نصیر احمد فائق په خپل ټوټر باندې لیکلي کسان په عمومي اسمبلا کې افغانستان ته دا وار اجازه ورنکړل شو، خو د امنیت شورا په دیناسته کې بدای وینا وکړي. فائق ویلي د امنیت شورا په دیناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. فائق د ازادي رادیو هغه مکرر پیغامونه به ځواب پرې خودل چې دای به د امنیت شورا ته څه وایي او څه تمه وتري لري. خود ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د طالبانو نوماند سوهیل شاهین د دوشنبه په شپه یو ټویټ کې انتقاد کړی چې افغانان حق لري چې غاګي د خپل استازي لخوا د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې واوریدل شي. شاهین ویلي دا یو ښکارا بې انصافي ده. شاهین د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د دایمي استازي په توګه نه دی منل شوی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. لدې غونډې تامې څه کېدلې شي او بحثونه به په څه راڅرخي؟ په همدې اړه مې د سیاسي چارو د شنون کې نجیب آزاد نظر پوښتلې ده.
لبه د مرغه د ملګرو ملتونو کوم استازیتوب چې د هیوادونو دی هغه افغانستان هلته هغه استازیتوب نه لري، که څه هم د پخواني رژیم یا په هغه رژیم چې جمهوریت نومېده د هغه استازی هلته فائق ته، لکن د ملګری ملتونو د قوانینو او مادو کنوینسیونونو او اصولو د مخې هغه بشپړ موقف یا سټیټس یا حیثیت چې یو ډیپلومات استازه یا د واتسفی په ملګری ملتونو کې لري هغه فائق نه لري. نو ښکاره خبره ده چې ملګری ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي او همدارنګه د ملګری ملتونو خو کې نور غړي به د افغانستان په حق له یعنی نور هیوادونو تصامیم ونیسي یا به حداقل بحثونه وکړي. افغانستان هغه بشپړ استازیتوب نشي کولای چې دا په ټوله کې د یو هیواد په وسنۍ اثر کې د منځوي کېدو تر ټولو لوی سبب دی، او کله چې یو هیواد د ملګرو ملتونو په غونډو کې خپل استازي ونه لري نو هغه د انزوا پاتې دی. افغانستان له بده مرغه په بشپړ توګه اوس په ډیپلوماتیک او سیاسي لحاظ په انزوا کې قرار لري. د نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماتیک تعامل نه لري، او زه فکر کوم چې په دغه غونډه کې به د ملګری ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې به تر ډیره بریده هغه شرایط چې نړیوالو په خوا وړاندې کړي وي، هغه څنګه چې کړي وو چې د نړیوالو اصولو د نړیوالو اصولو د حق د بشر د حقونو همدارنګه د ځانګړي توګه د میرمن د حقونو دی ودا چې کاشي سخته رامنځته کېدل چاته د ټولو افغانانو استازیتوب په همدې بحث
شو. طالبان څه وکړي چې بل اخره د دوی استازیتوب په ملګرو ملتونو کې ومنل شي؟ د دوی هغه کوم استازي سهیل شاهین چې معرفي کړی دی هغه ملګرو ملتونو ومني؟
ګورې طالبان در اتک سره سم کله چې د قدرت اقتدار ترلاسه کړ به مشو سه د ملګرو ملتونو ته لیک چې په اردو ژبه غلیک واستول سو او د خپل استازي د معرفت بحث کې مطرح کړی او نور غوښتنې هم کړې وي. هغه څو څه د سهیل شاهین د څه وایي طالبان لبد مرغه د نړیوالو سره هم د ملګرو ملتونو سره هم چې ټول موثبر او ستر او باصلاحیت نړیواله اداره د دیغو سره هم د طالبانو برخورداشت لکه د افغانستان کې چې یو شخص سره د برخورد وي په هیڅ عنوان طالبان نشي کولای کوم وخت چې دوی وستري چې په یوه شنو پیړۍ کې د ټول نړیوالو اصولو او د بشري حقوقو څخه سرغړونه کوي او دوی غواړي چې نړیوال د دې سره تعامل وکړي.
اما آزاد صاحب طالبان دا کوي چې دوی په افغانستان کې بشري حقوقونه تضمین کړي دي. دوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ورستۍ راپور هم چې د افغانستان په اړه وو او اندېښنې پکې خودلې و هغه هم مغرضانه و بال، یعنی په یو ډول د ملګرو ملتونو راپور رد کړ. څه فکر کوي د طالبانو که دا موقف وي چې دوی وضعیت سم خي او نړیوال اندېښمن وي، وضعیت به کوم خواته ځي بل اخره؟
یعنی هغه څه چې طالبان وایي، طالبان سره ډول چې توجیه کوي یا د ملګری ملتونو یا د نړیوالو یا د داخلي او نړیوال رسنیو راپورونه دی ردوي، دا په بشپړه توګه د ټولو حقایقو ځمکني حقایقو څخه سترګې پټول دي. په افغانستان کې موږ وینو چې په تیرې وکال کې د انجینو پر مخ د مکاتب دروازې بندې شوې دي. همدارنګه په ټول سیاسي ساختار کې یو واحده میرمنه موجوده نه ده. طالبانو تر اوسه پورې دوه سترې لوی ناستې کړي دي چې وایي په کابل کې د طالبانو د دینی علماو ناسته، یو بل په کندهار کې، او په هغه کې پرته له طالبانو بل هیڅ چا حضور نه درلوده. ښځو په بشپړه توګه په هغه کې حضور نه درلود. په افغانستان کې پخوانی سیاسیون چې کوم دي، په هغه کې په ځانګړې توګه دوه مطرح شخصیتونه لکه ډاکټر عبدالله او حامد کرزای، حامد کرزي په وار وار وویل چې دای په کور کې نظر بند دی، د سفر اجازه نه لري. دا ټول هغه مسایل دي چې د دې څخه سترګې نه شو پټولای. طالبان باید له خپل دغه دریځ څخه راواوړي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د بیان آزادۍ او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غاګل آزادۍ رادیو اورینند د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو شپږم تلین دی. د ډاکټر نجیب کورنۍ د هغه د تلین په مناسبت د هغه پلرنۍ ځمکه یو خوندي ته وقف کړی ده. ډاکټر نجیب د 1915 کال د تلې یا میزان په 15 کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د شپږم تلین په مناسبت د هغه کورنۍ د ډاکټر نجیب پلرنۍ ځمکه د مکتب جوړولو لپاره وقف کړه. د ډاکټر نجیب میرمنې فتانه نجیب په یو پیغام کې په دې اړه وویل:
تصمیم گرفتیم تا محدود زمین زراعتی
پریکړه مو وکړه چې یو ټوټه کرنیزه ځمکه چې د هغه مرحوم پلار په خپل حیات کې د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه، امانتکاره سپینګیرو ته د قومي جرګې لري د یو خونځي د جوړولو لپاره وسپارو، څو د وطن ځوانان د تعلیم لري د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
میرمن فتانه نجیب زیاته کړه چې ډاکټر نجیب د افغان جون او هلکانو د تعلیم لپاره زیاتې هڅې وکړي، خو د دې خبره اوس چې طالبان واک ته رسیدلي لکه نزوان انجونې له زده کړو بي برخې دي. میرمن فتانه انتقاد وکړ چې طالبانو د ټولنې نیمایي برخه یعنی ښځې له زده کړو، کار او پرمختګ محرومي کړي. د ډاکټر نجیب الله د تلین په مناسبت د هغه کورنۍ داسې وخت خپل ځمکه د ښوونځي جوړولو لپاره وقف کړي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ورتړلي. څو ورځې مخکې د ډاکټر نجیب په پلرني ټاټوبي پکتیا کې د نجونو هغه ښوونځي هم طالب چارواکو بیرته وتړل چې د څو ورځو په مخه د ښوونځیو د مدیرانو او د نجونو د پلرونو په نوښت پرانیستل شوی وو. ډاکټر نجیب الله د 1915 کال د میزان یا تلې په 15مه د 1996 کال د سپتمبر په 8مه کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم شپږ کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې تاثیر ګزاره څیرې په توګه ترې وخت نا وخت یادونه کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
په داسې حال کې چې هندي رسنیو راپور ورکړی چې 55 افغان سکان په یو ځانګړې الوتنه کې له کابل څخه نوې ډیلی ته لیږدول شوي، خو د دې سکانو له ډلې ځینې یې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د خپلو مذهبي مراسمو لپاره هند ته تللي او ډیر ژر به بیرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
هندی رسانه یو راپور ورکړی چې 55 افغان سکانو د یک شنبه په ورځ خپل هیواد پریښود او په یو ځانګړي الوتنه کې هند ته ورسېدل. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر افغان سکانو له قوله چې د یک شنبه په ورځ هند ته رسېدلي لیکلي دي چې د ناوړه امنیتي شرایطو له امله یې افغانستان پریښی دی. خو هند ته د تازه تللیو افغان سکانو له ډلې سوبیر سنگ خالصا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هند ته د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو په خاطر تللي دي او د دې مراسمو له ختمېدو وروسته به بېرته افغانستان ته ستانه شي.
پرون 55 نفر له کابل څخه هند ته راغلو. دلته د زیارت لپاره راغلي یو. په هند کې یو څلوېښت ورځې مذهبي مراسم لرو او په ټولو درمسالونو ګرځو. افغانستان موږ نه دی پریښی. دا یو څلوېښت ورځې چې تېرې شي بېرته افغانستان ته ستنېږو. هلته زموږ درمسالونه کاروبار او سوداګري ده او افغانستان هېڅکله نه پرېږدو او نه دا وایو.
په کابل کې د سکانو د یوه عبادت ځای غړی هم چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل دا 55 تنه چې 15 لویان او شل ماشومان پکې شامل دي هند ته د مذهبي مراسمو لپاره تللي دي. خدای وایي کېدی شي ځینې په هند کې پاتې شي او بیرته افغانستان ته رانه شي.
خلق په سفر زی او راځي خو موږ هم دلته یو. کنه پاتې کیدلو ولې مو خپل درمسال جوړ کړ. هغه چې هند ته تللی د مذهبي مراسمو لپاره تللی دي. شاید سبا یا بل سبا موږ هم د پاکستان د ویزو لپاره غوښتنه وکړو او که اجازه راکړل شي 15 یا 10 نفره د بابا نانک مراسمو ته ورځو. دا د خلکو خوښه ده چې شاید ځینې لاړ شي او بیرته را نشي. په دې اړه څه نشم ویلی. هر څوک پوهیږي او خپل کار
شخصي خود مردمه.
خود انډین ورلد فورم په نوم د هند د مرستو د یو سازمان مشر پونیت سنگ چندوک د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 50 افغان سکانو او هندوانو افغانستان پریښی او نوې ډهلی ته رسیدلی دي. په تیرې یو کال کې ګڼ شمېر افغان سکان او هندوان د امنیتي ستونزو له امله هند ته کډه شوي. خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سکانو او هندوانو د امنیت ساتلو په خاطر هڅې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هندوانو او سکانو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
غوښتنه مو دا ده چې د خپل هیواد کې آرام اوسي. لکه نور افغانان چې ژوند کې دوی امنیت هم تامین وي، د عبادت ازادي به هم لري او د خپلو مراسمو نو ستونزه نشته ورسره. اسلامي عمارت کې دوی د حقوقو په اعاده کې هڅه کوي. که دوی کوم دعوا د دنګله چا سره ولري او چا د حقوقو باندې تعرض کړی وي، د هغو په ورکړ کې موږ جدي یو او د دوی حق په ورکول کېږي.
له افغانستانه د سکانو او هندوانو د وتلو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تیرو څو کلونو کې څو ځله یې په عبادت ځایونو بریدونه وشول. وروستی ځل د غبرګولي په 28مه د کابل د کارتې پروان په سیمه کې د دې مذهبي لږکیو پر یوه عبادت ځای برید وشو چې درې تنه پکې ووژل شول. د داعش خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت منلی و.
اوس هم د سیمې یوه موضوع. کاناډا د ایران په حکومت باندې د مظاهره چیانو د پراخې ځپنې په خاطر بندیزونه لګوي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو پرون د خپلو خبرو په ترڅ کې همداراز له ایرانی مظاهره چیانو او هغو ښځو ملاتړ اعلان کړی چې د رژیم د ځپونکو اقداماتو پر ضد راپاڅېدلی دي.
د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وویل د ایران حکومت بشري حقونو ته درناوی نه لري او د مهسا امینی مرګ دا خبره بیا ثابته کړه. هغه وویل هیواد یې د ایران د رژیم په ځینو بنسټونو او اشخاصو سخت بندیزونه لګوي. زه اعلان کوم چې موږ به په لسګونو اشخاصو او بنسټونو باندې بندیزونه ولګوو چې پکې د ایران د اخلاقي امنیت پولیس هم شامل دي. دا د ایران په وړاندې تر ټولو سخت اقدامات دي چې یو هیواد یې ترسره کوي. ښاغلی ترودو ویل په ایران کې د مظاهره چانو تر څنګ دی او د هغو ښځو ملاتړ کوي چې مظاهرو ته وتلي دي. ترودو د ایران له حکومته مو غوښتل چې د خلکو غږ واوري او د هغوی له ځپلو لاس واخلي. د اخلاقي امنیت پولیس چې په ایران کې د ګشت ارشاد په نوم پیژندل کیږي د یوې 22 کلنې نجلۍ مهسا امینی په وژلو تورن دي چې د حجاب د نه مراعات په خاطر نیول شوې وه. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو هم د ایران په ګشت ارشاد یا د اخلاقي امنیت پر پولیسو بندیزونه لګولي وو. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هم د دوشنبه پر ورځ د مظاهره چانو د ځپلو له امله پر تهران د اروپایي ټولنې د بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه. په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې د ایران بیلابیل ښارونه د دوشنبه په شپه هم د ایراني رژیم د چارواکو پر ضد د لاریونو او شعارونو شاهد وو. خو د د ایران رژیم د دغه ټولو مظاهره چانو په وړاندې ځپن کې اقدامات کړي. د آزادې اروپا فردا څنګه تر دوشم بنا وخت د لکتر لګ ډیر شو مظاهره چانو د وژل کېدو اسناد ټول کړي. د راپورونو لمخې تر زرو زیات مظاهره چان هم په تیرو لس ورځو کې نیول شوي. د بشري حقوقو مدافع سازمانونو بیا اندېښنه ښیي چې ښایي د وژل شوو معترضینو شمیر تر دې ډیر زیات وي. د ایران دولتي رسنۍ خبر شبکې بیا د وژل شوو مظاهره چانو او پولیسو شمیر شاوخوا څلوېښت تنه یاد کړی. په خواله رسنیو کې دا څو ورځې د مهسا امینی او نورو لسګونو وژل شوو نجونو او هلکانو عکسونه او نومونه خپرېږي. د مهسا امینی په نوم په ټویټر کې جوړ شوی هشټاګ لږ تر لږه سل میلیونه واره شریک شوی دی. د مهسا امینی په نوم دا هشټګ داسې وخت له سلو میلیونو زیات شریک شوی چې ایرانی چارواکو تر ډیره بریده انټرنیټ ته لاسرسی محدوده کړی او ویره شته چې ښایي په بشپړه توګه په ایرانیانو باندې انټرنیټ بند کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې اورزګان کې سندرغاړي د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي دوی کار بندیز لګول شوی یا ورسره بیکار شوی دي چې د محل سخت شپې ورځې غالي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
روزګان محلي موسیقي ده. د دې موسیقي یو علا تبلا ده. دا تبلا 55 کلن پسترګو نابینا عبدالباری د خپل یو شمیر نورو ملګرو سره د ترینکوټ شاراړوند د تلانی پسیمه کې د واده په مراسمو کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنې دوه څخه لاس ور دي وړاندې وهلي. عبدالباری شاوخه سلويشت کال کې رچ تبلا ژغوي او د همدې لاري د خپل کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوي. خو په سترګو دا نابینا عبدالباری چې طالبانو یې پر هنر بندیزونه لګولي نه یوازې دا یو وروستی پروګرام سو بلکې د خپل څلوېښت کلن هنر څخه لرې پاتې سو او دغه راز د خپلو اولادونو او کورنۍ لپاره د ډوډۍ پیدا کولو یوازنۍ لار هم قربانې وتړل سو.
یا مثلا درجه کوادی رو دلش چه پا خلکه نخواه شدی مانا تا دقا مشکلات اخلاص کن.
پا اورزگان ولایت که دگوتو پشمیر سندرغاڑی دی. خودی سندرغاڑو اوس لحونار لاسا خیستی. زینو یا دریوری تا مخه کردی او زینو بیا حتی اخلاصی کردی گی.
مازیګر چې مر ټو بیږي ورختا یم مشمت چې بیا څنګه
د سندر بیا د ځوان او مشهور سندرغاړي فضل الدین روزګانی ده چې اوسې په ترینکوټ شار کې وهټي خلاص کړي ده. روزګانی وایي د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه خواري کړي خو اوس مهال ور باندې بندیز لګول سوی دي او د ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي.
زموږ هنر داسې سپر حالات کې نسی څنګه څه اصلاحات کدی پکې راولي. زه خرج د اقتصاد
نظر په دغه فروانی ناروغي
احساس څو وختونه وچولاړه
بل خو بیا طالب مسولین وای هڅه کوي چې په دغه ولایت کې مالی سندرغاړو ته په نورو برخو کې د کار زمينه برابر کړي. د اورزګان د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس غولي کوریشی وای
یو څه باید وایش د هغه څه وکړي چې هغه د اسلام او د شریعت څخه مخالفت نه وي پکې چې د اسلام له نظر او د شریعت له نظره باید خلاف سمې پکې کې. انشاءالله موږ کوشش کوو بیا هم هڅه کوو د اسلام د اصول سره د شریعت اصول سره مطابق د کار زمينه دې ته برابر کړو.
دا په داسیال کې د چپ هیواد کې د ورستی تحولاتو پر اتاک سره نه یوازې د سندرغاړي بیکاره سوي بلکې په دغه ولایت کې ګڼ نور کسان چې مخکې پر کار وو اوس بیروزګار سوي دي او دغه راز د دغه هیواد څخه په زرګونه ځوانان هر ورځ په همدې خطر چې بیکاری ده له هیواد تېښته کوي.
اوس پنځوسم راځوږي وو روغتیايي مطلب ته روغتیا پالان وای د کولرا یا نس ناستې د مخنیوي لپاره باید له ناروغانو سره تماس کم او حفظ صحت ته پام وشي. دا ورسله هغه چې په زابل او ځینې نورو جنوبي ولایتونو کې دا څو ورځې د کولرا سلګونه ناروغان بستر شوي. صفی الله سانګزی د کابل د انتانی روغتون له متخصص ډاکټر فرید الله عمری سره مرکه کړې ده. په دې مرکه کې تاسو دا ورې چې څه اړین اقدامات په کار دي.
لکه څنګه چې په زابل کې د کولرا کې مخ په زیاتېدو باندې دي او په چټکۍ سره مخ په وړېدو باندې لکه د نورو ولایتونو په شکل باندې، دلته به ډېر کوشش وشي په لومړي قدم کې چې خلکو ته باید عام پوهاوی ورکړل شي. ستانګزی صاحب، خلک باید پوه شي چې خپله کولرا یا وبا انتقال د کوم لارو څخه دی، تر څو پورې چې دوی هغه اصلي منبع پیدا کړي او دغه زنځیر وشلوي. در غیر د هغو نه که چیرې مثلا دوی دو غوښتنه کوي خلک چې موږ ترې صحي خدمات ډېر کړي یا روغتیایي خدمات ته ډېر کړي، موږ کولی شو چې دا پیښې کنټرول کړو. نه، زما په نظر باندې اصلي هغه پیښې هغه سبب یا هغه لامل ځای باید پیدا شي او هغه باید له منځه ولاړ شي تر څو پورې دا پیښې مخ په کمېدو باندې شي.
ډاکټر صاحب، د څښاک پاکې اوبه ویل کېږي چې هلته کمې دي او خلک له همدې ستونزې سره مخ دي، نو په دغسې یو حالت کې باید څه وشي چې دوی د څښاک پاکې اوبه پیدا کړی شي او نور پرې مصاب نه شي؟
اول دی عام خلک باید په دې باندې پوه شي چې د کولرا انتقال د کوم لارو څخه د انسان عضویت سرعت مومي یا سرعت نیسي. یعنې هغه په دو برخو باندې ویشل کېږي، یو په مستقیم شکل باندې کولرا یا وبا انسانانو ته انتقال کوي او دوهم هم په غیر مستقیم شکل باندې. چې په مستقیم شکل، اول په برخه مستقیم شکل کې یعنې هغه کسان یا هغه وګړي چې د کولرا یا وبا په ناروغۍ باندې قدی او نور وګړي د هغې د استفراقات او یا د غټ متیاز سره مستقیما د غې لاس تشکیږي یا لګیږي ورسته هغه خلیت پورته کوي، نو دا په مستقیم شکل باندې هغه د کولرا انتانات یا ګرام منفی باکتریاوې د دې عضویت انتقال کوي. او دوهم به راشو ستارگزای سیب چې په غیر مستقیم شکل باندې، اول خلکو ته باید عام پوهاوی ورکړ شي. تاسو باید ډېر کوشش وکیا چې خپل شخصي حفظ الصحه مراد کیا، د لاسو مینځل ورسته له تشناب څخه، ورسته د ناروغ ته لاس ورکولو څخه، ورسته ناروغ د معاینه څخه، ورسته ناروغ د پایوازۍ څخه، او همدارنګه د لاسونو مینځل مخکې له ډوډۍ تیارولو څخه، مخکې له ډوډۍ خوړلو څخه، او مخکې له ماشوم ته شیدو ورکولو څخه دا باید په پام کې ونیسئ. او دوهم دوی ته باید وویل شي، دا کسان باید ورته وویل شي چې ډېر کوشش وکړي چې د صحي یا پاکو څخه استفاده وکیا، یعنی د هغه څاګانو، بیالو یا سیندونو چې په هغې څاګانو سرونه لوسوي او هغه بیالو یا په سیندونو کې مثلا په لاسها او نور انتانو شتون ولري، د هغو اوبو څخه استفاده مه کوی. او د دې تر څنګ ورته وویل شي که چیرې تاسو پاکو یا صحي اوبو ته لاسرسی نه لرئ، هغه اوبه چې تاسو د سیندونو یا بیالو یا سرلوس ساګانو څخه راباسئ، هغه باید حداقل د 15 دقو دپاره ښه پاخې ویشوئ، جوش ورکړئ او په وروسته د هغې څخه د هغې نه استفاده وکړئ.
ډاکټر صاحب، خلک دغه ترکاري باب او نور خوړو مواد چې خام دي، هغه باید څنګه ومینځي چې د سرایت د کولرا د بکتریاو کم شي او خطر یې کم شي؟
چې تاسو هغه سابه یا هغه میوه‌جات چې راخل یا د بازارونو څخه یا د پټۍ څخه، هغه په کورونو کې په پاکو اوبو صحي اوبو سره پریمینځئ. هغه د ما په مالګین د مالګې په واسطه مه مینځئ. مالګین محیط کې د کولرا انتانات یا ګرام منفی باکتریاوې دا ډېر ښه نه شنو مو کوي، نو په تاسو ډېر کوشش وکړئ چې هغه په هغه معلول کې چې هغه د کلور په نامه سره یادیږي یا د کلورین په نامه سره چې په دواخانو کې شتون لري، د هغې څخه استفاده او په لیبل باندې تاسو لپاره پوره معلومات شتون لري.
که
چېرې دې ته هم لاسرسی نه لرئ، نو تاسو د پوتاشیم پرمنګنیز څخه استفاده وکړئ تر څو پورې چې د مهلک او خطرناک ناروغۍ څخه په امن پاتې شئ.
د کولرا پاړه مو د متخصص ډاکټر مرکه اوریده. اوس هم ستاسو پیغامونه.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې او د زړه له تله سلامونه وایم. زه غواړم چې دغه د پاکستان سید اعظم خبرې په بشپړه توګه رد کړم، ځکه چې دوی خپله دا څلوېښت دی چې جوړ سوی دي، دوه اویا کاله کېږي دوی خپله جوړ د تورېستانو څه دی، دوی خپله ګرد تورېستان دي. دوی اوس غواړي چې خپل هغه تورېستي نیت او کوم عمل چې دی هغه پر افغانستان باندې وتپي، غواړي چې نړیوال تیا افغانستان د سی تورریستي هواد معرفي کې په حاصل کې دوی خپل تورریستان واړو چې د خبري بیا ونه کړی، په ټینګ غواړو د ټول افغانانو څخه په کلکه خبرګون ورته وشي.
سلام علیکم، زنور احمد د یلمند څخه خبره کوم. د ازادي د رادیو سډي رمنانه په افغانستان کې ډیر ښه خدمتونه کړی، خو زما پیغام دغه د موږ دغه ابتخاري معلمین یو د یونیسف ته خواڅه پښو میاشت مخکې موږ هلته بایومتریکړو، نو راته وی ویل ول موږ تاسو ته د میاشتې سلسل ډالر درکو، اوس موږ دغه سی د شپږو میاشتې موږ ته تنخواه نه درکړی، اویز درکه نه دی معلوم. نو موږ د یونیسف څخه ډیر درنښت هیله کوو چې دا زموږ د ماشو کار وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، زایزت الله عزیزی د کندهار ولایت ته پنځوي ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. هیله لرم چې د ازادي رادیو ټول کارکوونکي او اوریدونکي به جوړ او روغ وي. محترمه، موږ دلته پنځوي ولسوالۍ کې مطبوعات ته لاسرسی نه لرو، چې هر څه ستونزه وي نو نه مو دردانونه مطبوعات والای دل جي ستونزې ډېرې دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
د سهار اتنیمی بجې شوې، دویم نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دوم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي، خو اوس په موکړی لاندو خبرونه ده. د یونما سرپرست مارکس پوتزل نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي. د امنیت شورا غونډه به د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ نیمې بجې پیلېږي چې په ژوندۍ بڼه خپریږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوري نظام له وخته پاتې شوي استازي نصیر احمد فایق په خپل ټویټر لیکلي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. د پنچیر لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی پروند رسمن معرفي او دنده پایل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر دولتي اجانس راپور ورکړی چې مولانا محمد محسن هاشمی تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال وو. د پنچیر په دې وروستیو کې د طالبانو او د ملي مقاومت په نوم جبهې د نښتو راپورونه ورکول شوي دي. په ایران کې بیګا هم د حکومت ضد مظاهرې روانې وي. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغه د مظاهرو لپاره راووتل چې یواز ځوانه زندانی شوې نجلۍ روغتون ته پرسیدو. ملا شوا قهرجن مظاهره چان د ایران امنیتي ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤول بولی. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي، د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند آیبک سمدیاروف د دوشنبه په ورځ ویل چې د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریجیا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي، د روانو ټول پښتنو په وړاندې د استانی دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو پر اساس دی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولئ، زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ، زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ. کولی شئ د موږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. لکه څنګه مو چې مخکې درته وویل، تاسو په دغه برخه کې درسي ساعت اورئ، خو تر دې درسي ساعت پروګرام مخکې د خپرونې وروستی راپور راخلو. هغه دا چې د پکتیا اوسیدونکو له اړوند چارواکو او مرستندوی بنسټونو غواړي چې حکومتي روغتونونه د ډاکټرانو او درملو له اړخه اکمال کړي او روغتیایي خدمتونو کې خوالی راولي. دوی وایي حکومتي روغتونونو ته ډیر هغه ناروغان ورځي چې بې وسه وي او په بدیا کې د تداوي او درملو وس نه لري. تفصیل په دې راپور کې
په پکتیا کې ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د روغتیایي خدمتونو د پراخولو او خکولو غوښتنه کوي. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزوری شوی او ډیری خلک په خصوصي روغتونونو، کلینیکونو او کتنځایونو کې په خپلو پیسو د معالجې او درمل اخیستلو توان نه لري. د پکتیا مرکز ګردیز د تیری اوسیدونکي حاجي محمد آزادۍ راډیو ته وویل روغتون ته یې ناروغ راوسته خو ډاکټران ورته د حوزوي روغتون د دواخانې پر ځای له بازاره درمل ولیکل.
زه وروره جانه دروازه کوم دی گیزو دی بیگنه لرمه 250 دوايي وسما راوړه په قرض باندې. دغه نه هغه دکاندار نه ما په قرض دوايي راوړه سیرونونه بار کړی دی پر یړه کې د سیمړي د سیمړي مریض ته نه لګي. زه یو بو سیرونم په پیسو باندې راوړم. اسلامي امارات نه زه د خواهش کوم چې ورو دلته خدای خلک راځي
یو بل ناروغ لرون کی جمعه گل چه دی احمد آبا ولسوالی سه خیر روختون تا ناروغ را وسته له ډاکټران او غوختل چه دی ناروغانو په درملنه کی کوخه وکي او هغه ناروغانو سره د درملو مرسته وکي چه بی واسه دی.
الحمدلله شبخانه کا پاله سکمبوت لري شلاغه به خدای پرکی زه دا ترواله مسلې نورم ځان ورته متوجه کی دی ولاس لپاره د خلکو خدمت لپاره نور یعنی ډاکټران هغه سی باید وایي ورته غریبانو سره کومک وسی نور مقصد منظم کی شبخانه.
بل لوري ته د پکتیا د حوزوي روغتون چارواکي وایي د بستر ناروغانو په درملنه او درملو کې ډیر ستونزې نشته. خدا چې د ورځې په جریان کې د سراپا ناروغانو شمیر ډیر دی نو هغوی ته د ټولو درملو په رسولو کې ستونزې لري. د پکتیا د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نصیر احمد رحماني وایي
بعضې وخت داسې کېږي چې مریض په لومړۍ حالاتو کې پر مثال منتقل لري وي مراجعه نه یې کړي مریض وخیم وي او کومه دوا چې موږ سره په شبخانه کې هغه ورته ورکوو که د بازار نه یو قلم یا دوه قلم دوا ورته ولیکو نو هغه موږ له بازار نه ورته لیکو سره خو نور د داخل د بستر د مریضانو لپاره موږ الحمدلله ټوله دوا لرو او هغه مریضانو په خدمت کې ده او کوشش کې دا کوو چې کوم شته امکانات چې د موږ په لاس کې دي هغه له مریضانو نه او د مریضانو نه موږ نه درېږو.
یاد دي وي د پکتیا ولایت د حوزوي روغتون په شان د څنګلورو ولایتونو لوګر خوست او د پکتیکا مرکز خرنی ولایتي روغتونونه هم د مسلکي پرسونل درملو او نورو طبي وسایلو او امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. د سویل ختیځ ولایتونو روغتیایي مسؤلینو او ناروغ لرونکو تل رسنیو سره په خبرو کې د مسلکي پرسونل درملو طبي وسایلو او نورو لازمو امکاناتو د ډیرولو غوښتنه کړې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کله کوم. نن په درسي ساعت کې د ووم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننې خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خبريږي. د خبرونه په پیل کې د ووم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیرېدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او عمري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په ووم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندی موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندي موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله له نورو غړو سره لکه د معدې او کولمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسې په تصویر کې د هضمې سیستم ویني چې د انسان ټول برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم سرعت ونیسي د نور حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نور حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یو ځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایش شونی دی. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې فالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خوده کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسې په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې نه همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساکه او پانه لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زونی یا زنی لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زونی لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځ راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشي او جوار. او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلې دي. بیلابیلې برخې د مخکنیو ټولګیو په برخه کې ویل شوي دي خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمیر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساکا یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غوټیو او پاڼو لرونکې ده. ساکې زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي خو ځینې دندرې یا ساکې شته چې په افقي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساکې دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساکه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساکه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوي دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل د هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پیلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادې راغلی.
دا تم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم. نن په اتم ټولګي کې پروتستال ولو په درس کې بخون کیدار ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او مایکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکه یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیرې نوې لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څیړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال یې امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ. د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده یې جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناستي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول یې د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشیم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ. د پروتستا دا ډله حرکي غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیټ دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
خوونکی د پروتستا د بیان په دوام ځینې مکروبونه بیان کړل او دا مو هم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستې او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته وغوښتل. د 9 ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو ترڅنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دی ځان پر ټینګي چې سکلیټ دی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکې دي، کړپندوکې دي او بندونه دي. او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو، یعنی پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی. محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی، محور جوړوي، هغه لکه د سر کاسه، د ملا تیر، پشتي او یا هم ټټر. او زمیموي سکلیټ دا معنی لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکې چې دي یا سکلیټ چې دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي، هغه لکه د لاسونو هډوکې، د پښو هډوکې، د شمزي او اوږو هډوکې. یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 216 هډوکي لري، د کوچنیانو سره فرق لري. هغه دلته نه یاد و ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 216 هډوکو ډیر دي. لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل. د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پشتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي. او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي. د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا ده چې ساتنه کوي. څنګه ساتنه کوي؟ په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکي زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي. تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی. د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي، پر راټول شوي دي د هډوکي تر څو دی د بهرني زیانونو څخه وساتي. دوام هډوکي د زیرمی یو ښه زمینه مساعدوي، منرالونه دلته زیرمه کیږي. دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې وویل، د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره دنده ترسره کوي عضلات، دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي. او څلورم یو بل ښه وظیفه دا ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټوله دلته جوړیږي. موږ د وینې په برخه کې وویل چې د وینې سپین حجرات، سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل. څنګه جوړیږي؟ په هډوک کې دننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري. ټوله حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه جوړیږي. د هډوکي جوړښت ترازو، هډوکي یو ارتباطي نسج دی. په هډوکي کې خپل اوستیوبلاستس چې د هډوکي حجرې دي، کانی او عضوي مواد شامل دي. کانی خپل چې شي دي، کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوو د مرکبات څخه جوړ شوی دي. د دې دنده دا تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لک وساتي. هډوکي پر دوه ډوله باندې دی، یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی. یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی. اسپنجي بون دی. کمپاکټ بون څنګه دی؟ د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګې سره تړلې، ډیر سره راټولې او سختې سره مشتې یا متراکمې. او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې وي. او د خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري، سریان موجود دي چې د وینې رګونه د دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري. په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې دا د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده، او دا د ننه برخه چې تاسو وینئ دا د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی. د هډوکو ډولو ترازو، هډوکي څلور ډولونه لري. په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي. نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي. دوهم لاند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي. دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسه هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دي، دوه هډوکي دي. او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي. کلپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي. موږ په اول سر کې وویل چې هډوکي، کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي. نو کلپندوکي د هغو څخه یو تر ټولو مهمه برخه شمېرل کیږي. دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسج دی، خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري. هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ درلودل چې ډېر کلک یې نیولی و، ډېر کلک یې جوړ کړی و. هغه د کتېدلو او د کژدلو توان نه درلودی، مګر کلپندوکي چې دي هغه د کژدلو توان لري. چې یو تر ټولو ښه مثال یې غوږ دی. غوږ خپله یو کلپندوکي دی، د کتولو کژولو توان لري. دغه کلپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې. اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به. په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي. بندونه یا مفاصل، د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه ده. د سکلیټ کمزوره برخه په دې د کچیر دې ته تاوان ورسېږي، نو بیا دغه هډوکی چې دغه دوه هډوکی چې د بل سره مشرکی و په ډیر سره سم حرکت او سم فعالیت نستر سره کولای. د جوړښت او حرکت د نظر د درې ډول لري چې یو نشورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نشورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول سوی د داسې ملمیر لکه ګنډلې چې دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیانې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصلو په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندوب مابینس کې ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوک د شوېدلو د هډوک شوېدل اسانوي او د استکا کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په پرسات باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصره. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت کولای شي. او بل په پراډه وسره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پراډه وسره انسان حرکت کولای شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانی دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډول بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې هغه لکه د ورانه د هډوکي د سر بند ټول په شاده د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسيره د یو هډوکي سره نښلوسه وي د 360 درجه حرکت کولای شي. یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپا بغل ته حرکت کولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې ور کړی دی ځکه چې د هډوکی دغه برخه په داس یو برخه باندې نوتل چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د پښنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دند ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پایل په لومړی اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو بجو څخه تر نهو بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هله د چې نننی درس سره د خونځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای پامان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
Thank you. والے بنگ دے چھ نشے پکی مستے رے دادا گومی پیالے بنگ دے چھ نشے پکی مستے رے دادا گومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پکی نتے رے دادا گومی نغمے شرنگ دے چھ شاباز پکی نتے رے شاخ بازم زنغمایم تمی سازم زرباب تمی شاخ بازم زنغمایم تمی سازم زمقامیم تمی سوریه ز آهنگ تمی آوازم زنغمایه تمی شمم تلمبایه دجی شمم ز پتنگ تمی پروازم تلمبایه دجی شمم ز پتنگ تمی پروازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے ز مجنون تمی جنونیے ز مغل تمی ممتازے دادا گومی پیالے بندے چھنا شیب کی مستی جی دادا گومی پیالے بندے چھنا شیب کی مستی جی دادا گومی زما د جنون رازے تم سر دلے ون تو بھی تزما د جنون رازے ہم ناظم یہ ہم میں نظم تم سوز ہم گدازے ہم ناظم یہ ہم میں نظم تم سوز ہم گدازے تقبلات تم کعبے تمر جا درا دنیا سے تقبلات تم کعبے تمر جا درا دنیا سے سلکوں میں فنا